د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي موازی حکومت د افغانستان خلکو ته ځواب ویونکی نه دی او خلکو ته زیان رسوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 8 ساعتونو کې د کورونا وایرس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فارخوندې قتل د افغان ښځو د حقوقي او ټولنیزې کمزوري وضعیت خواشینونکی سمبول دی. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي راډیو ته ویلي چې د هلمند د ملي امنیت لخوا 11 تنه په لښکرګاه کې د هدفي وژنو په تور نیول شوي دي. د پاکستان حکومت په اسلام آباد او نورو ښارونو کې مشهور زیارتونه او درګاوې وتړلې. او د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د خبرونې پاتې برخه مخکخي خځې خبرونې ته ځانګړې شوې. علامه ملش
مخکخي خځې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د دیونی خبرونې ته د مخکخو خځو خبرونې ته خراغلاست. زه واګما جبر خیل د خبرونې کې له تاسو سره یم. ل خپل میلمنی سره اغلی وردک خبرونې ته خراغلاست.
ډیر مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د خبرونې کو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه چې زمنګ بلنه مو ومنله او خبرونې ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل له تاسو نه اغلی ور دک ستاسی پخله تعریف شی وی پیژنو هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو با عزت میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ و په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي او زه خپلې نیکې هیلې مبارکۍ دوی ټولو ته وړاندې کوم.
مننه. اغلی وردک که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري او د هغې تر څنګ خپل فعالیتونو کراته وایست.
ډیر مننه. ما خپل زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایي سطحه پیل کړې او ډیره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و، نو د ما مور زه په پټه خدای دې دوی مغفرت کړي په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه د دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم، لانی که مرغه چې دای ډیر خوشحاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې په پټه کړی. دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي، مګر موږ نه یو. زه ډیر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې پلیس ساکه خپل زکړې د لیسې په ساته پوهې ته ورسولې او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغ شوم او د ماستری زده کړې مې په روسه کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړې او ماستری مې واخیسته.
بله.
او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم پلیسه کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ او د عبدل احمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس کړو. د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفات مې څو کاله کار کړی. پس دغه نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما رضاکار په صفات پس د وخت کار کړ په ساکه چې موږ ژوند کړ په قصبه کې اوغو بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه چې د موږ سره کار وکړي. بیا ما یو لس کاله د ماشومانو نه د ملاتړ د په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې د دوی سره مې کار کړی او بیا د یو شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده و مې کړی شوی چې کامیابه شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي هغه پوغ دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو د طالبان په وخت کې ما جونو تا د خیاطی زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي او نجونې مې باسواده کړې ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید دوی شامل شوي وای. ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا لاس کوله ما وکړای شوای چې د خیاطی د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپل اولادو ته حلاله روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنې ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه. خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم دغه غوښتنه وکړله چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ ورده کړه او پیژنې او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی ورده د سید ټوکی په بڼه درته وایم موږ چې څومره رهبران خزی دلته رامیل مکړی دی مخکخه خزی دوی ټوله د ریاضی استادانه وي د پر ریاضی کې څه چل دی چې دا ټوله ریاضی استادانه بیانو مخکخه چی او لوړ پوړو ته ورسیږي.
په دې خبر کې خو بچال دا وی چې دغه د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه هم ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخې ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري. یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله ډېره زیاته مننه اغلې وردک. زموږ اورېدونکي په کرښه دي دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. نوم راته ووایاست د کوم ځینه مړي کې نیولی؟
سعید د زابل ولایت خبره کوم.
اها مهرباني وکړئ.
ظلم نرمن وردک دا پښتنه کوم تاسو د طالبانو د راتګ دی یا د طالبانو د ګډون له حکومت سره دغه سخت راس ولې لري؟ دا خو مسلمانان دي عالمان پکې دي ښځو ته احترام لري د ښځو حق او حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړی دي هغه باندې کاني دي هغه څه څو نه پلان دي کولای که چیرې هغه څه پلان دي چې علما ورته درې افغانا ورته درې دي ولې دا سخت راس لري د طالبان راتګ ولې دا خدای حقوق ور کړی چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړی دي او لاغه ورو خاطر به شول نو حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او حدیث او پیغمبر له حقوقو ماشي وانه
ستاسی پختنه مو واخیستله. اغلی وردک با ستاسی پختنی ته جواب وای. مهربانی وکئ اغلی وردک.
ډیره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه. واقعا د خبر پر اختیار چې دوی مسلمانان دي مګر هغه یو دلیل چې اوس ښځې ډېرې ته ویرېدلي او ښځې ډېر حساسیت کوي هغه دا دي چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان وو چې نجونې ټوله په کور کې ناولې زه ښوونکې وم په یوه ښوونځي کې مې درس ورکاوه او د ما زده کوونکې نجونې وې هم هلکان وو او په اسلام کې ویل شوي چې ښه علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی.
بله،
مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټولې کور کې نولې. نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې، او هغه ویره د دوی سره ده. ګر چې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لیارې چې ویل چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکوو ښځو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای کړی، او موږ دغه حق د بندګانو نه نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته کړی دا باید تأمین شي. دوی د دغه خبر نه کړي چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی د خبر وکړي او که طالب هم د خبر وکړي، دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای کړی، او د موږ دین اسلام حق کړی چې موږ باید دا کړه وکړو، او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې، د اسلام دین د مساوات او دین دی. هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي، د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي، او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق تر پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بل کوم مشکل نشته.
بله، ډېر ښه. اغلې وردک، اوریدونکي ډېر دي خو را به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویل چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وي؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د مفاهیمونو لور ته بوزي، او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول، او دوی نشوای کولای چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپل هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې میکړل، مثلا ځان مې اتوب خطر کې چولای و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ، څومره مې کومک وکړ، او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواد پاتې نشي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولټا ولوني. نو دغه خبرې، دغه موافقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل، او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشحاله یم، د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي، او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې، او ښځو ته خدمت کړې، او زحمت وباسې، او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده، دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلوانو ته، خپل خلکو ته، چې په صداقت او په رښتینولۍ کار کړي، او د اسلام په چوکاټ کې، او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله، اغلی وردک، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډېره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولی چې دغه حق سلب کړي. لکه د یوه انسان د ژوندانه حق، یو څوک نشي ویلی چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم. هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي، چې دا خبره باید ونه کړي. یعنی داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقض کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته. تل کله چې یو ښځه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار دوی تل وایي چې موږ ستاسو ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړئ. او همداسي هم ده که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووزي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ له ځانه سره ونه لري او دوی راووزي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبره ده او دا د دواړو طرفو خبره ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تا کاکا او ماما او نورو نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي، دوی به نشي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې زنې اصول قواعد په کورنۍ کې دی هغه مراعت نه کړي او که مور هغه حمایت چې نارینه وته چې په کور کې دی، الکان چې په کور کې دی، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي، نو الکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي، یا سم ښوونځی ولولي یا فاکولته ولولي. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازې تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووایي چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسي تهیه کول او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي. دا ضرورت دواړو خواوو نه دی، نو دواړه خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته، خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي. د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته، او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داس کورنۍ دي چې ډېر آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داس کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوي ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دو ته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغو دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مسله کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد ایښي وو چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادری کې دراشي، چادری د باید په سر کړي، بدون د چادری د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادری نه په سر کیو. دوی ویل چې ته مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګان د بیا په خپلو بکسونو کې ایږدي، په صنف کې د بدون چادری کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او وضعیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره هم واروېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر دو د مشرانو چې دا فیصله کړې ده تاسو ته تېرې شئ، دغه لاره کې دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې، ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ. تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسونو کې ږدئ. خیر د دوو خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف خو په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یوه میانره وه د هر لاره ورته پیدا شي، نو دا به ډېر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې. زه په دغه نظر یم.
ډېر ښه. اړیکې را روانې دي، بله اړیکه به را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشاله اوسې د ورخیل خورخې چې د خدای په خیر خبرونه په خیر پیل کړې.
په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. د سره وصل شوی مجمر بن هیوادمل جبرخیل مل ننګرهار یم. تاسو ته استاذ قدرمند میلمنی ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغ جوړ وي. یو د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دی ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوی یاست کنه؟ او بل د چا له خوا نړۍ رجال تشویق شوی چې ډېر تشویق درکړې ده چې خدمت وکړي، یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلواله ده له خوا نه تاسو ته اختار درکول شوی کنه؟
بلې، ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. د پښتنو نه دی اغلی وردک په کرخه یاستی؟
بل زوار و ما جبرخیل.
مهرباني وکړئ ښاغلی جبرخیل، وو د حصارکو نه اړیکه نیولې وه او پښتنه یې وکړله.
زه ډېره مننه د محترم ورور نه جبرخیل صاحب نه تنه یو کړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کوم ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبور شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لیارې او دا کوم آسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکوم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه ووتم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ما ته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبخښي، اوس ژوندۍ نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلود په خپلو تصمیمونو کې، خپله اراده کې او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینهو نه ډېره موافقه ښځه یې، ډېره موافقه مېرمن یې، او ته کولای شې. همیشه به یې ما ته وي چې ته کولای شې چې دا کار وکړی شي. نو د وګو خبرې او هغه قدرت چې ما درکړای او دغه د ما کامیابی چې هیڅ وخت مهربانۍ د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخ شوی، د تشویق نتیجه ده. او بل خبرې چې وکړه چې چا زه کوم مصاله خلکو زه ګواښ کړی یم که نه، اختار یې کړی که نه، داسې غیر مستقیم ځینې وخت خو دلته افغانستان دی، ځینې مسیجونه مې ترلاسه کړي وای. نو هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره، نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ، خو موږ هغو ته هېڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې. موږ هېڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده، موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخ ته تللې.
بله، ډېر ښه. د شیری ټولګې مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګې مو څه وخت چاپ کړي دي او د شیری انګیزې راته ووایاست؟
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشکې زه کوچه نجلۍ وای تر عنوان لاندې، چې احساس د اسارت مې کړ په کور کې وم، ایساره وم. دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترنم په نامه یادیږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسته شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړیو صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یو سایډیف پروژه کې کار کړم، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې مو مثلا یو تورې کله چې ورپیژنو ماشومان ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توری ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا په آینده کې د معارف د وزارت څخه د وتوانېدل دا کتابونه شریک کړم او که چاپ ته ورسېږي د نصاب و تر څنګ دا ډېر مهمد واقع کېږي او ډېر کومکي کتابونه دي
انشاءالله. آغلي وردک، ستاسې د سیاسي ژوند نه به راشو، ستاسې شعري ژوند ته چې ډېر ماته په زړه پورې دی، یعنی زه خپله د شعر یوه ښه ویونکې یم، خپله خو شعر نه لیکم او شاید استعداد یې ونه لرم، خو د شعر ډېره ښه ویونکې یم، شعر مې ډېر زیات خوښېږي. تاسو دا راته ووایاست چې ستاسې دغه شعرونه چې کوم ویلي دي، دغه شعرونه مو څه ډول شعرونه دي؟ یعنی دې کې غزلیات زیات دي که دا نور شعرونه؟
زیاتره غزلونه دي. جلالزی صاحب او د یوې ښځې د یوې نجلۍ د ژوند انځور دی. په دې کې د وطن د مینې شعرونه هم شته، رومانټیک شعرونه هم شته او مختلف شعرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نشي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس پکې ولي من انځور کړو. نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله ګرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی. ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي.
ډېر ښه. اغلی وردک، پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې. نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله، د افغانستان تقریبا شپېته سلنه نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا شپېتو سلنو کې داسې فکر کوم چې لس سلنه به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي. نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي. له بده مرغه موږ په هغو لوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لرو چې راشي د رقابت میدان ته راووزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي.
مننه اغلی ورده، که زمنګ وخت په خلاصېدو ده، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. د زړه له کومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ، تاسو ته خو وخت غوړم. خدای مو ملشه. او درنو دوستانو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا خو وخت ولري.
مشرق مینا مینا زمو نو سنینا زمو نو سنینا صوتي واصل دراتو وانتظاريو ولين روزيو صوتي واصل دراتو وانتظاريو ولين روزيو راشف مينا مينا راشف مينا مينا زمو نو سنينا زمو نو سنينا صوتي